سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د غیسارانی خبری مجلې ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ادعا کړی چې تر هغه ریډلې له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه کوي شریف د ملګرو ملتونو اتیایمه عمومي اسامبلی ته په وینا کې دا خبره وکړه هغه ویل د طالبانو حکومت باید ډاډمن کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا د چا پر ضد نه کارول کیږي شهباز شریف خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار وباله او د بیلګې په توګه د جعفر اکسپرس د سلګونو مسافرو د یرغمل پیښه یاده کړه د طالبانو حکومت په کراتو د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې افغان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان دې د خپلو ستونزو پړه پر افغانستان نه اچوي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په یوه حاشوي ناسته کې ټینګار وشو چې د طالبانو حکومت باید د نجونو پر تعلیم لګېدلی بندیز لرې کړي د ناستې ګډونوالو وویل نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي دې ناسته کې همدارنګه د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په موضوع هم بحث وشو تر څنګ یې په دې نیوکې وشوې چې طالبانو څنګه له دینه د یو ابزار په توګه کار اخیستی او پر افغانستان او سیمې اغېزې پرېښي په دې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ یو شمېر افغان فعالانو پخوانیو سیاستوالو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ګډون کړی و نن د افغانستان د پخواني جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو نهه ویشتم تلین دی ډاکټر نجیب د 1999 کال د سپتمبر په 8مه له خپل ورور شاپور احمدي سره یو ځای د طالبانو لخوا چې تازه وخت رسېدلی و تر شکنجې وروسته په دار وځړول شو ډاکټر نجیب د کابل تر سقوط مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم نهه ویشت کاله تیریږي خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې اغېزناکې څیرې په توګه ترې وخت نا وخت یادونه کېږي نجیب الله د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم څانګې غړی و چې له 1998 تر 1992 کال پورې د افغانستان ولسمشر پاتې شوی د هغه حکومت د پخواني شوروي له ملاتړ برخمن و د اروپایي ټولنې د دفاع څو وزیرانو په بیړني ډول د ډرون الوتکو د یو دیوال په جوړولو بحث وکړ د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو د جمعې په ورځ په دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د اروپایي ټولنې د دفاع کمشنر انډریس کوبیلیوس لخوا دایر شوی و دا وروسته له هغه چې دا میاشت روسي جټ الوتکې او ډرونونه د ناټو د دوو غړو هیوادونو پولنډ او رومانیا هوایي حریم ته ننوتل او د لنډ وخت لپاره په ځینو هوایي ډګرو کې له هغې ډلې ډنمارک او ناروې کې پروازونه وځنډېدل او د کرکټ په آسیا جام کې هندوستان تریوې اوږدې لوبې وروسته سریلانکا ماته کړه لومړی هندوستان بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې د 203 منډو لوړ هدف ورکړ سریلانکا 202 نمرې وکړې چې په دې ترتیب لوبه مساوي شوه او سوپر اوور ته لاړه په سوپر اوور کې هندوستان بری ته ورسید تمه ده هند د یکشنبې په ورځ د آسیا جام په پایلو به کې له پاکستان سره مخ شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لیا مهربانه ده پس ترنامه سلامونه علیکم هیلی میومنې د نن ورځې کونکو هیله د چیروغ او جوړ اوسې وخت په موتل دې محاله شته سوي د نن ورځې کونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته تاسو ټول ته شرخ لستایم هیله د چین ورځ هم د سره د لوست راخدنی شي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع نه هم لوست دی چې د افغانستان اساطیر تاریخ زموږ موضوع ده ساس په کتاب کې یو شتمه او دوه شتمه پاڼه ده د تل بسر بیا هم هیله کوم د نن ورځې کونکو چې اته هم سره کتاب شو قلم ولري تر سو ولې سي د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي اساس سره یو یادښت پروت دی تر څو تاسو د دغه موضوع د زده کړې په برخه کې تاسو سره همکاري وکړي د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده مو زده کړې وي تر څو نن ورځ به هم دغه د نن ورځې موضوع لپاره آماده اوسي او وکولای شي چې ډېر ژر باندې وپوهیږي نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د افغانستان اساطیری تاریخ دی چې د افغانستان د اساطیری تاریخ کې د مهمې کورنۍ چې هغه پښتدیان کینیان او اسپاد د دې اړوند بحث وکړو او ډېر مهم معلومات په دغه کورنۍ اړوند لاسته راوړو د افغانستان په اساطیری تاریخ کې درې مهمې کورنۍ معرفي سوې دي چې یو لاغو څخه پښتدیان دي راځو پښتدیان پیژنو چې دا څه ډول یو کورنۍ و هوشنګ لمړنی استاد پهلوان دی چې هغه د دیوانونو سره جنگیده د دیوانو سره جنگیده پر هغه باندې وکمنه درلوده هوشنګ د کیومرس دولتي څخه و چې د پښتدیانو لړۍ د نسل څخه ده یعنی هوشنګ چې و هغه د کیومرس د کیومرس پچا دولتي څخه و چې دغه د پښتدیانو کورنۍ یا دغه د پښتدیانو لړۍ هم د نسل څخه پیلېږي یعنی هم دغه هوشنګ څخه د پښتدیانو لړۍ پیلیجی هوشنگ د بوختی یا اوسنی بلخ شار د لومړی قانون جوړون کې پتوګه پیژندل سوی دی. یعنی د بلخ په شار کې یا د بوختی په شار کې لومړی قانون جوړون کې ونه زکه په همدغه نوم د پیژندل کیږي او همدغه لومړنی قانون جوړون کې نوم د تور کول سوی وو. تر هوشنگ وروسته تیمور سو وخت رسیږي چې هغه بیا د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم یادیږي. یعنی دی پر اوو هیوادونو باندې دی واک درلودی، نو ځکه دی د اوو هیوادونو د ټولواک په نوم پیژندل سوی وو. یعنی دغه تیمور پاچا چې وو هغه د هوشنگ څخه وروسته واک ته رسیږي او پر اوو هیوادونو باندې واک لري او دغه د اوو هیوادونو د ټولواک نوم د تور کول کیږي. له تیمور څخه وروسته بیا واک جمشید یا یما ته رسیږي چې دی بیا د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېری حماسي او عشق کیسې لري چې د هغه مهال هغه ډېرې مشهورې کیسې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي. د بېلګې په توګه یوه کیسه چې یوه هغه د رستم او سهراب او د کاوه آهنګر د کیسو یوه کیسه ده چې هغه ډېره مشهوره کیسه ده. دغه د یما پاچا یا د جمشید په وخت کې د کاوه آهنګر کیسه د داسې پیښو او د داسې حقایقو او واقعاتو پر بنسټ جوړه شوې وه چې هغه یو کس د اوا آهنګر په نامه د خپل پشګري څرمنه د بیرغ په ډول د هغه خپل د نیزې پر سر یې وتړله او خلک یې راټول کړل تر څو د ضحاک او د هغه د ظلم د هغه د ستم پر ضد باندې قیام وکړي یا د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې خلک سره راټولیږي. بیا همدغه بیرغ پورته کیږي او دوی پاڅون کوي چې په پای کې زهاک د منځه وړل کیږي او کاوه آهنګر بریالی کیږي. هغه وخت رسیږي چې دغه د جمشید یا د یما هغه د همهغه مهال یوه ډېره مشهوره کیسه ده د افغانستان په اساطیري تاریخ کې. دوهمه کورنۍ د افغانستان په ساتري تاریخ کې د کینیانو په نامه یادیږي چې دغه کینیان د افغانستان د ساتري لړۍ یو بله کورنۍ ده چې په پخوا بوختی شار یا اوسنی بلخ شار کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ بیا په شاهنامه کې دې ته د کینی نوم ورکول سوی دی او دغه کورنۍ لومړنی ټولواک یا هغه لومړنی واک چې رسیږي هغه قباط نومېده چې 15 کاله یې واکمني کړې ده. د دوی لومړنی ټولواک د قباط په نوم یادیږي چې هغه 15 کاله پاچاهي کوي. د هغه څخه وروسته د ده زوی کیکاوس پر تخت باندې کښېني چې هغه بیا د پردیو سره جنګیږي او پر هغو باندې بریالی کیږي. د کیکاوس څخه وروسته سیاوش واک ته رسیږي چې سیاوش بیا راولړیږي د تورانیانو سره په مخامخ جګړه کوي او په همدغه مخامخ جګړه کې دی وژل کیږي او لمنځه ځي. د هغه څخه وروسته بیا کې خسرو وخت رسیږي. کې خسرو د خپل پلار یعنی د سیاوش د انتقام یا د غچ اخیستلو لپاره بیا هم د تورانیانو سره جنګیږي چې په پای کې تورانی افراسیاب او د هغه ورور په زنجیر وتړل او بیا وژل. چې په دې سره د کینیانو کورنۍ هم پای ته رسیږي او اسپا کورنۍ رامنځته کیږي. اسپا کورنۍ بیا د کینی کورنۍ څخه وروسته وخت رسیږي. دغه کورنۍ د افغانستان په تاریخ کې یو بله کورنۍ ده چې د اسپا کورنۍ په نوم یادیږي او د اسپا کورنۍ په نوم شهرت لري. د دې کورنۍ لومړنی ټولواکی چې و هغه لهراست نومېده. دغه کورنۍ هغه لومړنی پاچا یا هغه لومړنی ټولواکی د لهراست په نامه یادیږي. لهراست خپل مرکز د بوختی څخه د بلخ نوبهار ته راولي او هغه هم د تورانیانو په وسیله وژل کیږي. دی چې و د یو ډېر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند و. همدارنګه دی د زردشت تګلارې پیروي وینې په زردشتي مذهب باندې وو. داسې ویل کیږي چې زردشت خپل کتاب 2000 نسخې لیکلې وې چې د وهران په اردن کې ساتل کېده چې دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې جوړ شوی و یا ودان شوی و. د ګشتاسب څخه وروسته دغه لړۍ نور پاچاهان هم وخت ورسېدل. د بېلګې په توګه اسفندیار، داراب، د همای زوی او داسې نور دي چې په دغه لړۍ کې وخت رسیږي. د دې ترڅنګ باید وویل سي چې د افغانستان اساطیري تاریخ پر درو سرچینو باندې ولاړ دي چې هغه اوستایي متون د فردوسي شاهنامه او په همدارنګه شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ترمنځ د رواج لري او د افغانستان د خلکو ترمنځ یو بل سره لیږدول کیږي. په مختلفو ډولونو تر اوسه هم دغه سرچینې پاتې دي. نو دا اوس موږ د اساتیدي تاریخ هغه درې مهمې کورنۍ د افغانستان په اساتیدي تاریخ کې مو ویل چې درې مهمې کورنۍ معرفي سوي دي. یوه کورنۍ یې پیشتادیان وه چې د پیشتادیانو د کورنۍ اړوند مو لنډ معلومات لاسته راوړل چې هوشنګ د دوی لومړنی ټولواکی و او دی لومړنی استایي پهلوان و چې د دیوانو سره جنګېده او پر هغو باندې یې واکمني درلوده. د خپل هوشنګ بیا د کیومرس د اولادۍ څخه و چې د پیشتادیانو کورنۍ هم دغه د نسل څخه د نسل څخه ده. بیا مو دا وویل چې هوشنګ د افغانستان په بوختي ښار کې د لومړنۍ قانون جوړونکي په نوم پیژندل کېده. تر هوشنګ څخه وروسته تیمورس واک ته رسېږي چې هغه بیا پر اوو هیوادونو باندې واک لري او د اوو هیوادونو د ټولواکي په نوم یادېږي. د تیمور څخه وروسته واک جمشید یعنی یما ته رسېږي چې د افغانستان په اساتیدي تاریخ کې هغه ډېر مشهوره دی او ډېرې په زړه پورې حماسي او عشقي کیسې لري. د هغه یوه کیسه مو وویل چې د کواهنګر کیسه وه چې هغه راولړېږي د خپل پشکري څرمنه د بیرغ په رقم د نیزې پر سر تړي او خلک راټولوي تر څو د زهاک او د هغه د ظلم او ستم پر وړاندې قیام وکړي. د هغه په وړاندې پاڅون وکړي چې په پایله کې زهاک له منځه وړل کېږي او کوه هنګر بریالی کیږي. دوهمه کورنۍ مو وویل چې د کیانیانو کورنۍ ده. کیانیان کورنۍ د پیشتادیانو د کورنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي چې دا د افغانستان د ساتیري تاریخ یو بله کورنۍ ده. موږ وویل چې دوی په بلخ کې واکمني درلوده. دغه کورنۍ ته په شاهنامه کې هم کیانی ویلې ده او د استاد په لیکنه کې د دوی هغه لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې و هغه د کیقباد په نوم یاد شوی دی چې د رستم پهلوان په غوښتنه په بلخ کې پر تخت کښېني او 15 کاله واکمني کوي. د کیقباد څخه وروسته د هغه زوی واک ته رسېږي چې د زوی یې کیکاوس نومېږي. یعنی کیکاوس پر تخت کښېني چې هغه بیا د پردې سره جنګېږي او پر هغو باندې بریالی کېږي. د کیکاوس د مړینې څخه وروسته سیاوش واک ته رسېږي. سیاوش بیا د دې کورنۍ هغه ډېر ځواکمن ټولواکی و. دغه واکمن بیا هم د تورنیانو سره جګړه کوي. د هغه سره مخامخ جنګېږي او په همدغه مخامخ جګړه کې د منځ ځي یعنی وژل کېږي. د کیکاوس څخه وروسته کیخسرو واک ته رسېږي. هم د تورنیانو سره جنګیږي د دې لپاره چې د خپل پلار د وینې غچ یا انتقام واخلي چې په پای کې تورنی افسریاب او د هغه ورور یې په تنظیر وتړل او ویې وژل یعنی خپل انتقام یې واخیستی. بیا د کینانو د کورنۍ څخه وروسته یعنی کله چې د کینانو کورنۍ ختمیږي اسپا کورنۍ واک ته رسېږي چې دا هم د افغانستان په اساتیري تاریخ کې یو بله کورنۍ یا لړۍ ده. د اسپا کورنۍ چې و د هغه د هر ټولواک د نامه په پای کې د اسپا کلمه راغلې ده. نو ځکه په تاریخي متنونو کې دوی د اسپا په نوم مشهور دي. دغه کورنۍ لومړنی پاچا یا لومړنی ټولواکي چې و هغه لهراسب نومېده چې لهراسب خپل بیا راولړېږي خپل مرکز د بخت بلخ څخه یا بوختي څخه د بلخ نو بهر ترولې. هغه هم د تورنیانو سره جنګیږي او د هغه په وسیله وژل کیږي. دی بیا یو ډیر باهمته عادل او د لوړ شخصیت خاوند وو او د زردشت د تګلارې پیروي وو. د زردشت د تګلارې پیرو او داسې هم ویل کېږي چې زردشت د خپل کتاب 2000 نسخې چې لیکلي وې هغه د وهران په اردن کې ساتل کېده او دغه معبد د ګشتاسب لخوا په بلخ کې ودان کیږي یا جوړیږي. د ګشتاسب څخه وروسته د دغې کورنۍ نور پاچاهان هم واک ته رسېږي چې د هغوی نومونه اسفندیار، دراب، د همایزوی او داسې نور کورنیانو داسې نور پاچاهان و چې دوی په همدغه کورنۍ کې واک ته رسېږي. په پای کې مو دا وویل چې د افغانستان اساتیري تاریخ پر درو سرچینو یا منابعو باندې ولاړ دی چې هغه استایي متون، د فردوسي شاهنامه او شفاهي کیسې دي چې تر اوسه هم د افغانستان په خلکو کې رواج لري. د افغانستان د خلکو ترمنځ سینه په سینه یو بل ته لېږدول کېږي او لا تر اوسه هم په مختلفو ډولونو دغه سرچینې پاتې شوي دي. دا اوس موږ د نن ورځې داسې چې موږ د افغانستان د اساتیري تاریخ درې مهمې یا درې مشهورې کورنۍ ولوستلې. پیشتادیان مو وپېژندل، کیانیان مو وپېژندل، همدارنګه اسپا کورنیانې مو وپېژندلې. د دوی اړوند مو هغه د پام وړ او مهم معلومات لاسته راوړل. نو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څېر پوښتنو ځوابونه پیدا کړي او زده کړي. اول پوښتنه دا چې د افغانستان په ستري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي او په لنډ ډول د هغه هرې کورنۍ واکمنان دا چې کوم واکمنان یا کوم ټولواکي په دغه کورنۍ کې و هغه به زده کوي د هرې کورنۍ د جلا جلا. ورپسې دوهمه پوښتنه دا چې لومړنۍ کورنۍ د افغانستان په ساتري تاریخ کې په کوم نامه یاده سوې ده د هغه اړوندو معلومات زده کوي او د افغانستان د ساتري تاریخ درې سرچینې کومې دي څه ډول دي او تر اوسه هم رواج لري که نه لري. دغه درو سرو پوښتنو ته به تاسو جوابونه پیدا کوي او زده کوي به درنو زده کوونکو خپل کورنۍ دنده زده کوي د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم دغه کورنۍ کارونه هم اجرا کوي او زده کوي تر څو په راتلونکي درس باندې تاسو وپوهیږئ. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه کړې وه دغه ټول د تاریخ مضمون لوستونه یا درسونه یو له بل سره تړلي دي. چې تاسو په یو درس باندې ونه پوهیږئ نو دوهم درس به تاسو ته لږ ستونزمن وي یا مشکل وي چې تاسو باندې وپوهیږئ. نو هڅه وکړئ چې د هرې کورنۍ یا د هر لوست د پای ته رسېدو سره سم تاسو خپله کورنۍ دنده اجرا کړئ. زموږ د نن ورځې درس همدومره و. د افغانستان د ساتري تاریخ اړوند معلومات لاسته راوړئ چې درې مهمې کورنۍ دي. د دغه کورنیو یادونه یا د دغه کورنیو اړوند معلومات به موږ په نورو درسونو کې هم ولرو او په ډېر مختصر معلومات نن موږ ترلاسه راوړه. په راتلونکي درسونو کې موږ نور په تفصیل سره هم دغه درسونه لرو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس او دغه کورنۍ دنده اجرا کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې چې کله د دغه کورنۍ یادونه کېږي یا د دغه کورنۍ اړوند نور تفصیلي ډول سره معلومات موږ لرو یا تاسو ته وړاندې کړو. تاسو به په دې باندې له مخکې هم پوه یاست او په ډېر اسانۍ سره به وکولای شئ چې په دغه درسونو باندې تاسو سر خلاص کړئ او وپوهیږئ. نو د راتلونکي ورځې لپاره هم دغه مستاسې کورنۍ دنده ده چې درو پوښتنو ته به جواب وایست. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر رب سپارم شه وخت ولرئ شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون ته شراغ لاست وایم. نن ورځ موږ تاسو خپل د اتم ټولګي تاریخ مضمون پیلوو چې په دې تعلیمي سفر کې ستاسو همیشنی ملتیا غواړم چې د هر لوستلو اخرني شی بوره سره مل اوسئ او دغه په زړه پورې تعلیمي سفر کې راسره مل اوسئ. په دغه په زړه پورې مضمون کې به موږ تاسو د مختلفو تاریخي موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو د لوست سره خریدې شي بوره سره ملتیا وکړئ او زموږ د هرې ورځې د لوست موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو موږ او تاسو نن خپل د تاریخ مضمون پیلوو. لومړی سفر کې دي چې په دې سفرکې کې به موږ د افغانستان او اسلام په حقله معلومات لاسته راوړو. په دې سفرکې به موږ او تاسو دا چې څه وخت افغانستان ته اسلام راځي د اسلام افغانستان ته د اسلام د راتګ اړوند معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ د افغانستان اوزاد امویانو په دوره کې د افغانستان اوزاد عباسیانو په دوره کې او همدارنګه د افغانستان د خلکو مسلمانو عربو یو پر بل باندې متقابل اغیزې د دې موضوعاتو اړوند به موږ مختلف او جلا جلا لوستونه ولرو او ډېر په زړه پورې معلومات به د همدې موضوعاتو اړوند لاسته راوړو. د دې تر څنګ دغه څپرکی یا دغه لوستلو څخه مو په دې فصل کې هدف څه دی؟ اول دا چې موږ به وکولای شو په هیواد کې د اسلام د دین د خپرېدو څرنګوالي همدارنګه د اسلام د څرګندېدو په درشل کې د افغانستان د عمومي اوضاع سره آشنایي پیدا کړو. د دې تر څنګ د افغانستان د عمومي اوضاع په هکله به معلومات لاسته راوړو. دا چې د امویانو او عباسیانو په دوره کې د افغانستان عمومي اوضاع څه ډول وه په دې به وپوهیږو او ورسره دا چې په درې لومړنۍ هجري پیړۍ کې د افغانستان د خلکو همدارنګه د عربو مسلمانانو ترمنځ د متقابل اغیزې څه ډول وې د راکړې ورکړې سره به آشنایي پیدا کړو. نو په دې فصل کې موږ ډېر په زړه پورې موضوعات لرو. تاسو هم هڅه وکړئ چې هر لوست په ډېر دقت سره غوږ ونیسئ. د هر لوست په پای کې به تاسو ته کورنۍ دنده زده کول کېږي. تاسو هره کورنۍ دنده په وخت سره په ډېر دقت سره اجرا کړئ. یعنی د هر لوست په پای کې چې کومه کورنۍ دنده تاسو ته درکول کېږي د هغه لوست په پای کې تاسو کورنۍ دنده اجرا کړئ او سره زده کړئ تر څو وکولای شئ چې تاسو په هغه درس باندې ډېر ښه وپوهیږئ. او تر څنګ یې زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. زموږ لومړنی
مثلا دویم دوست مو په لومړنۍ لوست پورې تړل دي، دریم په دوهم پورې، همدارنګه دغه ټول لوستونه یې په بل پورې تړلي دي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د آخرې موضوع کورنۍ دنده زده کړئ، تر څو په راتلونکي درس کې هم تاسې ته موضوعات پیچلي نه وي او په اسانۍ سره وپوهیږئ. نو راځو خپل د دې څپرکي لومړنۍ لوست پیلوو، چې لومړنۍ لوست مو افغانستان ته د اسلام راتګ دی، دریمه او څلورمه پاڼه ده ستاسو په کتابونو کې. نو په دې لوست کې موږ او تاسې دا وایو چې افغانستان ته اسلام څه ډول راځي، څه وخت راځي، او مخکې د اسلام څخه د افغانستان اوزاد څه ډول وه، کله چې افغانستان ته اسلام راغلی بیا د افغانستان اوزاد څه ډول کیږي. نو موضوع مو هم افغانستان ته د اسلام راتګ دی. د افغانستان اوزاد د اسلام د څرګندېدو پر مهال د اسلام د راتګ په نږدې وختونو کې افغانستان د ژوند د بېلابېلو اړخونو له پلوه د یو بنسټیز بدلون لپاره چمتو سوی و، یعنی د دې لپاره چمتو و چې یو بنسټیز بدلون سره مخ سي. د مثال په توګه زموږ په هیواد کې یو داسې پیاوړی حکومت چې هغه مختلفې سیمې، مختلف ولایات تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو حکومت شتون نه درلود. په هره برخه کې، په هره ولایت کې، په هره سیمه کې جلا جلا واکمنان وو، او هره سیمه یا هره برخه د افغانستان د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدله. د هیواد په شمال کې مثلا ترکانو حکومت درلوده، د هندوکش په سویل کې رتبیل شاهان واکمني وه، او په لویدیځ کې بیا ساسانیانو حکومت درلود، یا په لویدیځه برخه کې په ساسانیانو پورې تړلي وایانو واکمني درلوده، چې دغه د افغانستان هره سیمه یا هره برخه مثلا شمال، سویل، لویدیځ، ختیځ، همدارنګه نورې سیمې د جلا جلا واکمنانو لخوا اداره کېدلې. یعنې په هره برخه کې یو خپلواک حکومت و. په شمال کې یو جلا حکومت و، د ترکانو حکومت و چې موږ ویل، همدارنګه په هندوکش کې، د هندوکش په سویل کې بیا جلا واکمني و، په لویدیځ کې جلا. یعنی داسې یو پیاوړی حکومت، داسې یو قوي او غښتلی حکومت چې هغه ټول دغه ولایتونه یا د افغانستان ټولې سیمې تر یوې واکمنۍ لاندې راولي، داسې یو واکمني، داسې یو حکومت شتون نه درلود. د ټولنیز پلوه هم د طبقاتو شتون، د وینې او توکم فاصلت باندې باور هم د خلکو د ستونزو سره مخامخ، خلک د ستونزو سره مخامخ کړي وه. یعنی دلته د وینې د لحاظه، د توکم د لحاظه، د قوم د لحاظه، د طبقو د لحاظه توپیرونه موجود وه چې خلک یې د ډېرو ستونزو سره مخ کړي وه. د کورنۍ جوړښت هم ټینګ او محکم بنسټ نه درلود، په ښځو باندې به ظلم کېده. د دیني پلوه هم زموږ هیوادوال یا زموږ خلک د افغانستان بېلابېل ادیانو منونکي وو، یعنې مختلف دینونه به دوی معنی په تېره بیا په بودایي او زردشتي دین منونکي ډېر وو په افغانستان کې. یعنې د افغانستان زیاتره خلک د بودایي او زردشتي دین منونکي وو یا د دغه دین پیروان وو. دوی به معمولا لمر ته عبادت کوه، لمر ته عبادت هم رواج درلودی. د بلې خوا د لوړ پوړو شخصیتونو، د ځواک د خاوندانو د خوا ظلم او تیری هم په مظلومو خلکو باندې کېده، چې دغه ټول په خلکو کې یو عمومي نارضایتي او ګډوډي رامنځته کړې وه، چې په همدغه وخت کې د اسلام اوازه زموږ هېواد ته راورسېده. یعنی هغه دین چې خلک یې یو څښتن، خپلواکي، عدالت او برابري ته رابلل، ډېر ژر د دغه دین دعوت کوونکي او مجاهدین ځانونه د افغانستان یا زموږ د هیواد تر پولې پورې راورسول. راځو دې موضوع ته چې اسلام څه ډول خپرېږي، یا د اسلام د دین خپرېدل د افغانستان پر طرف باندې، د اسلام پرمختګ یا د افغانستان په لوري باندې د اسلام پرمختګ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې پیل شو. یعنی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې اسلام د افغانستان لور ته راغلی او دې خواته هم پرمختګ وکړ. د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلی. مسلمانانو دا ښار ونیوي او اسلام دغه ښار ته لاړ. نو د نیشاپور څخه وروسته هرات لومړنی ښار و چې د مسلمانانو تر ولکې لاندې داخلي. وروسته بیا نور شهرونه هم د اسلام د لشکرو لاس ته ورغلل، او نورې سیمې هم د مسلمانانو تر واک لاندې راغلي، او مسلمانانو دغه نور شهرونه هم فتح کړه. په تېره بیا د یو څلوېښت سپوږمیز څخه تر یا شپږ سوه یو شپېته زیږدیز کال څخه وروسته دغه پرمختګونه نور هم زور واخیسته، یا دغه د اسلام راتګ د افغانستان ټولې سیمو ته ورسېده او نور یې هم پرمختګ وکړ. زموږ د هیواد زیاتره شهرونه د مسلمانانو تر ولکې لاندې راغلل. خو د اسلام د دین مکمل رواج او خپرېدنه بیا هغه مهال شروع سوه چې کله دننه په هیواد کې ځینې کورنۍ عناصر او ځواکونه لکه سیستاني سفاریان او د اسلام دین ته د ساتنی او د دغه آسمانی دین د خبرېدو لپاره خپلې بلاوې وتړلې. یعنی دغه پرمختګونه نور هم ډېر زیات سو. د اسلام دا زموږ د هېواد زیاتره سیمې مسلمانانو ونیولې، مسلمانان راورسېدل زیاتره سیمو ته، او هلته اسلام خلک اسلام ته راوبلل. د اسلام دین یې دغه هېوادونو ته دغه نورو سیمو ته هم راورسوي. خو دغه د اسلام رواجېدل، دغه د اسلام د دین مکمل کېدل زموږ په هېواد کې بیا هغه مهال ډېر سوه چې کله زموږ د هېواد دننه ځینې ځواکونه لکه سیستاني سفاریان د اسلام د دین د ساتنې لپاره، د اسلام دین د خپرېدلو لپاره بیا دوی ملاوې وتړلې. دوی بیا هم هڅې وکړې او دغه دین په مکمل ډول زموږ د هېواد هر ګوټ ته، زموږ د هېواد هرې سیمې ته او هر ولایت ته ورسېده. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن ورځ په دې باندې وپوهېدلو چې افغانستان ته اسلام څه وخت رالی، څه ډول سره و، او د افغانستان څخه مخکې، د اسلام څخه مخکې په افغانستان کې اوضاع څه ډول و، موږ په دې باندې وپوهېدلو. یعنی مخکې له دې چې اسلام افغانستان ته راشي، په افغانستان کې داسې یو حکومت حتی شتون نه درلودې چې د افغانستان مختلفې سیمې یا مختلف ولایات تر یوې واکمنۍ لاندې راشي، یا په ټولو سیمو په ټولو ولایتو باندې یو حکومت وي. د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر سیمه کې، په هر ولایت کې جلا جلا واکمنان وي. مثلا موږ وویل چې د افغانستان په شمال کې جلا واکمنۍ شروع و، د جلا حکومت و، د هندوکش په سویل کې جلا، په ختیځ کې جلا، په لویدیځ کې جلا. یعنی یو واحد حکومت په افغانستان کې شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ په ټولنې کې به د ټولنیز لحاظه ستونزې ډېرې وي، د خلکو ترمنځ، مثلا د دوی ترمنځ د وینې په لحاظ باندې توپیر کې، د طبقو په لحاظ باندې، مثلا ټیټې طبقې یا لوړې طبقې، شتمن خلک، غریب خلکو ترمنځ به توپیرونه ډېر زیات و. قوم پرستی به ډېر رواج و. مثلا هغه کسان چې قومونه سره بیل و، د دوی ترمنځ توپیرونه ډېر زیات و، چې دغه ټولې ستونزې خلک د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي و. د خلکو نارضایتي، ناخوښي هم په دوی کې زیاته وه. پر ښځو باندې ظلم ډېر کېده. یو کورنۍ محکم بنسټ شتون نه درلود، ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ وې. مثلا موږ دا هم ویلي و چې ښځې د اسلام څخه مخکې ژوندۍ تر خاورې لاندې ښخېدلې. دغه پر ښځو باندې ظلم، د شتمنو، مثلا د شتمنو غریبو ترمنځ فرق، د دوی د وینې د لحاظه فرق، د دوی د توکم یا قوم پرستی، دغه ستونزې هغه څه وې چې په افغانستان کې هغه مهال اسلام د راتګ څخه مخکې شروع وې. او د دې ترڅنګ کله چې اسلام راغلی، یا اسلام د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دوره کې د افغانستان په لور پرمختګ وکړ، او د اسلام لشکر یا مجاهدین افغانستان ته راورسېدل، نو خلک یې د یو څښتن، عدالت، برابري دغه لور ته راوبلل، او د اسلام خپرېدل پیل سو. د افغانستان هر ګوټ ته، د افغانستان هرې سیمې ته او هر ولایت ته اسلام پرمختګ وکړ. او په 1400 زیږدیز کال کې دغه د اسلام پرمختګ نور هم زیات شو، او د افغانستان هرې سیمې ته د اسلام مبارک دین ورسېدی، او د افغانستان هرې سیمه مسلمانانو تر خپل ولکې لاندې راوسته. چې بیا دغه د وخت په تېرېدو سره، د 1400 زیږدیز کال څخه وروسته، بیا هم دغه پرمختګونه ډېر زیات شو، او په مکمل ډول د افغانستان ټولې سیمې د مسلمانانو ولکې ته هغه مهال ورغلې چې د افغانستان دننه ځینې کونه، ځینې حکومتونه دا پریکړه وکړه، یا دغه ملاوی وتړلې چې د اسلام مبارک دین نور هم پرمختګ ورکړي، او دغه د اسلام مبارک دین نور هم خپور کړي. همدغه دی چې سیستاني سفاریان یو هغه ځواک و چې دوی د اسلام د پرمختګ لپاره، د اسلام د خپرېدو لپاره خپل ملاوی تړي، او د اسلام پرمختګ نور هم زیاتېږي، او افغانستان ته اسلام راځي او خپرېږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، درنو زده کوونکو، درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو پوښتنو ځوابونه تاسو 6 دقیقې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږئ، او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ. ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ هیواد په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو. موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمني درلوده. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځ برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه. تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسې دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنه ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربانه او ډېر سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون نهم لوست شرغ لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خرګنی شي، پوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ازبکستان د هیواد په هکله ده او د دې تر څنګ د تاجکستان، ترکمنستان د هیوادونو په هکله به هم معلومات لاسته راوړو. هر هیواد به وپیژنو چیرې موقعیت لري او هغه هیواد څرول تاریخ لري. د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسې نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو او هر هیواد به شو وپیژنو. نو لومړنی موضوع مو د ازبکستان د هیواد په هکله ده، دا چې ازبکستان هیواد چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی. د ازبکستان جمهوریت په مرکزی آسیا کې پروت دی او د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او د قزاقستان د هیوادونو سره ګډه پوله لري، یا د دغه هیوادونو سره په ګډ سرحد کې پروت دی. د ازبکستان پلازمینه د تاشکند ښار دی او د دغه مځکې د دغه هیواد د ځمکې پراخوالی 4,940,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او همدارنګ د خلکو شمېر یې تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدی په 2016 زیږدیز کال کې. او د دغه هیواد رسمي ژبه چې ده هغه ازبکي او روسي ده. په 2016 کال زیږدیز کال کې په دغه هیواد کې سرشمیرینې سوي وې او د همدغه سرشمیرینې د مخې د دغه هیواد خلک چې وه هغه مهال تقریبا 28,300,000 کسو ته رسېدل. او د دغه هیواد رسمي ژبه موږ وویل چې ازبکي او روسي وه. او د دې تر څنګ دغه هیواد د دغه هیواد پلازمینه د تاشکند ښار دی او دغه هیواد د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو سره ګډ سرحد لري. په لسمه زیږدیزه پیړۍ کې د اسلام پراتګ او د اسلام په خپرېدو سره د اوسنۍ ازبکستان سیمه چې وه د هغه مهال د سامانیانو د قلمرو یوه برخه وه. یعنې سامانیان په دغه هیواد باندې په دغه سیمه کې واکمني درلوده. د وخت په تیریدو سره بیا د سامانیانو وروسته په دغه سیمه کې په ترتیب سره غزنویان، سلجوقیان، خوارزم شاهان، مغولان، تیموریانو هم په دغه سیمه باندې واکمني کړې ده. او اوس مهال ازبکستان یو خپلواک جمهوریت دی او 12 ولایتونه لري چې دغه 12 ولایتونه یې د تاشکند ولایت، اندیجان ولایت، بخارا ولایت، فرغانه ولایت، همدارنګ جیزک، نمنګان، نوایی، قشقدر یا سمرقند، سر دریا، سرخان دریا، خوارزم او د قره قلقستان خپلواک جمهوریت دی. دا هغه 12 ولایتونه دي چې په دغه د ازبکستان په دغه سیمه کې موقعیت لري. یا 12 ولایتونه دي چې د ازبکستان په هیواد کې دي. او د یلسم د قرقالقستان چې د هغه یو خپلواک سیمه ده په دغه هیواد کې. په 19مه پیړۍ کې بیا د ازبکستان لویدیځ او شمالي برخې د خوارزم د خانانو او د ازبکستان سویلي برخې بیا د بخارا د خانانو تر ولکې لاندې وي. او د بخارا خوارزم خانان بیا په 1868 زیږدیز کال کې د روسیې تر ولکې لاندې راغلل چې بیا په روسیې کې د 1918 زیږدیز کال کې د اکتوبر د میاشتې تر انقلاب وروسته بیا ازبکستان هیواد د روسیې د متحده سوسیالیستي جمهوریتونو څخه وګڼل سو. او بیا وروسته د پخوانی روسیه د تجزیه کېدو څخه یعنی کله چې پخوانی روسیه تجزیه شو نو ازبکستان هیواد هم په 1991 زیږدیز کال کې خپل سیاسي خپلواکي ترلاسه کړه او خپلواک هیواد وبلل شو چې بیا د اسلام کریموف د دغه هیواد د حکومت مشر په توګه وپیژندل شو. دا د ازبکستان اړوند معلومات وه دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او راځوس د تاجکستان د هیواد په هکله وایو چې رزوز د تاجکستان د هیواد په حق لوایو دا چې د تاجکستان هیواد څه ډول تاریخ لري. تاجکستان هیواد بیا د مرکزی آسیا په مرکزی آسیا کې د افغانستان شمال طرف ته پروت دی او د دې هیواد پلازمینه هم د دوشنبه ښار دی او رسمي ژبه هم تاجکي فارسي ده او روسي ژبه هم دی په خپلو سوداګري او حکومتي چارو کې کاروي. یعنی دغه هیواد رسمي ژبه په اصل کې تاجکي فارسي ده مګر دوی په خپل سوداګري او حکومتي چارو کې بیا هم روسی ژبه کاروي. د پیسو واحد هم سمانی دی او دغه هیواد د خاورې پراخوالی 130,000 ته رسیږي، 130,000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د خلکو شمیر هم د 2006 زیږدیز کال د سرشمیرنې د مخې تقریبا 1,360,000 تنه ته رسیده. او دغه اوسنی تاجکستان سیمه چې پخوا د زغت په نامه یادېدله د لومړي د یوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري د قلمرو یو برخه ګڼل کېدل. یعنی د لومړي د یوش په وخت کې د هخامنشیانو د امپراتوري یو برخه همدغه د تاجکستان سیمه وه چې دوی پر تاجکستان باندې واکمني درلوده او د مقدوني سکندر څخه بیا وروسته د تاجکستان هیواد د نورو واکمنانو یا د نورو امپراتوریانو یوه برخه وګرځېدل. مثلا د کی پارتی کوشانی او ساسانی امپراتوری هم پر دغه هیوادونو باندې پر دغه د تاجکستان هیواد باندې واکمنی درلوده او تقریبا په 1945 کال کې د امویانو تر ولکې لاندې راغلی چې بیا د امویانو تر ولکې لاندې د راتګ څخه وروسته تاجکستان خلک د اسلام سپېڅلي دین ته مخور واړوه او په 10مه زیږدیزه پیړۍ کې بیا د سامانیانو د قلمرو یو برخه وګرځېدله او بیا د سامانیانو څخه وروسته بیا هم په ترتیب سره د غوریانو، سلجوقیانو، خوارزم شاهانو، مغولانو، تیمورانو او د ازبک واکمنو پر دې هیواد باندې حکومت وکړي او دغه سیمه په دغه سیمه کې یا په دغه هیواد کې د امپراتوران واکمنی درلوده. د اکتوبر د میاشتې د انقلاب څخه وروسته په 1928 زیږدیز کال کې هم د تاجکستان هیواد د روسیې متحده سوسیالیستي جمهوریتونو د ډلې څخه یو جمهوریت وګڼل سو چې بیا تر 1991 زیږدیز کال پورې د روسیې متحده جمهوریتونو د اتحاد غړیتوب یې درلودی چې بیا وروسته د روسیې د سوسیالیستي د نظام تر نسکورېدو څخه وروسته بیا دغه هیواد خپل خپلواکي په 1991 زیږدیز کال کې ترلاسه کړه او یو خپلواک هیواد وګڼل سو. د تاجکستان هیواد درې ایالتونه او یو خپلواک سیمه لري. یعنی دغه هیواد درې ایالت لري او یو خپلواک سیمه لري چې درې ایالت یې د ختلان ولایت دی چې د هغه مرکز قرغانتپه دی. دوهم ولایت یې هم د سغد ولایت دی چې د هغه مرکز بیا خجند دی او د قراتګین ایالت دی چې مرکز یې کافرنهان دی او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده چې مرکز یې خاروغ دی. دا هغه درې ولایتونه او خپلواک سیمه وه چې د تاجکستان هیواد یې لري. درې ایالت یې د ختلان ولایت، د سغد ولایت، د قراتګین ولایت او همدارنګه خپلواک سیمه د کوهستان بدخشان خپلواک سیمه ده. رزو د ترکمنستان هیواد ته او د ترکمنستان د خلکو او تاریخ سره آشنا کیږو. د ترکمنستان هیواد د هغه هیوادونو د ډلې څخه دی چې په دې وروستیو کې د پخوانی روسیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه. دلته موږ د ازبکستان، تاجکستان هیوادونو ویل چې دی لومړی په روسیې پورې اړه لري او د روسیې د سوسیالیستي د نظام د نسکورېدو یا د له منځه وړلو څخه وروسته بیا دغه د ازبکستان او تاجکستان هیواد خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دوی جلا هیوادونه یا خپلواک هیوادونه بلل کیږي. نو دلته د ترکمنستان هیواد هم د همدغه هیوادونه د جملې څخه دی چې په دغه نږدې وختونو کې په دغه اخري وختونو کې د پخواني روسیې څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړی دی. په دې معنی چې ترکمنستان هیواد هم د روسیې یوه برخه وه، په روسیې پورې اړه درلوده او د همدغه روسیې د سوسیالیستی نظام په سرګړو او د همدغه یو برخه ګڼل کېده چې بیا د ترکمنستان هیواد د روسیې د هیواد څخه خپلواکي په همدغه وروستیو وختونو کې اخیستې ده. د دې هیواد خلک، د دې هیواد د خلکو دین چې دی هغه اسلام او ژبه هم ترکمني او روسي ده. د ترکمنستان د خاورې پراخوالی بیا 1,438,000 کیلومتر مربع دی. د خلکو شمیر هم د 2016 کال د سرشمیرنې د مخې 5,890,000 ته رسیږي چې 2.5% کې خلک یې په ترکمني ژبه باندې خبرې کوي او تقریبا 9% کې خلک ترکمنان دي. یو شمیر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې هیواد کې اوسیږي. د ترکمنستان هیواد د اقتصادي اړخه د ودې او پرمختګ په لور باندې ګام اخلي او د دغه اقتصادي او اقتصادي اړخ څخه دغه هیواد د پرمختګ په خوا باندې روان دی. د پنبې، د نفتو او ګازو همدارنګه د صنعت په تولید کې هم مخکښ هیواد دی. د نړۍ یو پر درېمه برخه ګاز همدغه ترکمنستان هیواد لري او یوازې د ګازو د تولید او روسیې، اوکراین او یو شمېر نور هیوادونو ته د صادرولو له لارې ډېر زیات عاید ترلاسه کوي. یعنې یوازې دغه ګاز چې دوی روسیه، اوکراین او نور هیوادونو ته رسوي، یوازې د همدغه ګازو څخه دوی ډېر عایدات لاسته راوړي. د دې ترڅنګ د پمبو د نفتو په صنعت کې هم خورا مخته تللی دی او ډېر مخکښ دی دا هیواد چې د دغه لارې څخه هم زیات عایدات لاسته راوړي. د ترکمنستان جمهوریت په 1991 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولې پوښتنې په پایله کې خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه او نوی اساسي قانون یې هم په 1992 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویب کړ. ترکمنستان د سیمه ییزو همکاریو فعاله پراختیا او تجمن دی چې دغه کار د ایکو د سازمان په فعالیتونو کې هم لیدلی سو. دغه د ایکو د غړي هیوادونه چې 310 میلیونه خلک لري په نړیوال اړیکو کې هم د یوې اغېزناکې ادارې په توګه ځان څرګند کړی دی او دغه کار ځانګړي تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاو په درلودلو سره د نړۍ د نوې سیمه ییزې ټولنې د رامنځته کېدو نښه ده. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې موضوع همدومره وه. د ازبکستان، همدارنګه ترکمنستان او تاجکستان د هیوادونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې ازبکستان هیواد څه ډول هیواد دی او دغه هیواد خپله خپلواکي په کوم کال کې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ موږ د هغه هیواد د پراخوالي، د هغه هیواد د نفوس، د خلکو د نفوس او د هغه هیواد د ولایتونو او ایالتونو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې د ازبکستان هیواد 12 ولایت تونه درلوده او یو وخت خپلواک سیمه درلوده. د دې ترڅنګ مو د ترکمنستان، د تاجکستان د هیواد په حق له هم ویل چې تاجکستان هیواد هم لوړی په روسیې پورې اړه درلوده او په دغه سیمه کې په ترتیب سره کوم واکمنان یا کوم امپراتوران خپل واکمني کوي او دغه هیواد لومړی چې په روسیې پورې اړه درلوده په کم کال کې خپله خپلواکي اعلانوي او خپله خپلواکي د روسیې څخه اخلي. یعنی کله چې د روسیې سوسیالیستي نظام نسکوره کیږي، نو په دې وخت کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان هیوادونه خپله خپلواکي اعلانوي او خپله یو جلا هیواد، یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. د دې ترڅنګ مو د تاجکستان په هکله هم دا ویل چې د دوی رسمي ژبه کوم ده او تقریبا 10 ولایتونه او یو خپلواک سیمه درلوده. د ترکمنستان د هیواد په هکله مو هم ویل چې څومره پراخوالی لري، نفوس یې څومره و او دا هیواد هم په همدغه نږدې وختونو کې خپل خپلواکي اخیستې ده. دا هیواد، د ترکمنستان هیواد هم د ازبکستان او تاجکستان په څیر په روسیې پورې اړه درلوده او د روسیې د سوسیالیستي نظام د جمهوریتونو څخه ګڼل کېده چې بیا وروسته د دغه نظام د نسکورېدو څخه وروسته، یعنی کله چې انقلاب رامنځته سو او دغه د روسیې دغه نظام د سوسیالیستي نظام له منځه ولاړې یا نسکوره سو، نو په دې وخت کې د ترکمنستان هیواد هم خپلواکي واخیسته او خپلواکي وادو بلل سو چې بیا وروسته خپلواکي اعلانوي. خپل اساسي قانون هم د ترکمنستان د مجلس لخوا تصویبوي او دغه هیواد نور یو خپلواک او جلا هیواد بلل کیږي. نو په دې هیله چې د دروسو هیوادونو اړوند کوم معلومات چې تاسو ته وړاندې کړل، تاسو ته پام ورګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه واخلي، تر دې وروستي شیبو تاسو سره مل پاتې سوي اوسئ او د دروسو موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضریږو، هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس په ښه شکل سره زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تلوې مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه کې هیلې مېمنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خو مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسته خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تېرې ورځې درس مو ښه زده کړی وي او نن ورځ درس ته هم په پوره چمتووالي سره حاضر شوي اوسئ، تر څو د نن ورځې په درس باندې هم وکولای سي په اسانۍ سره پوه سي. نو نن مو موضوع لومړی د مصر د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ تاسو د مصر د تمدن اړوند معلومات لاسته راوړو. لومړی د زو د مصر دین ته، دا چې مصریان یا د مصر د سیمې اوسیدونکو دین څه ډول وو. د پخوانی مثال مصر خلک په ټولنیز ژوند کې دوی مذهب ته ډیر اهمیت ورکول کېده او د دوی مذهب چې وو هغه په ټولنیز ژوند کې ډیر زیات ارزښت درلودي او ډیر رول لوبوي د ژوند په هر برخه کې. د ژوند هر اړخ یې همدغه مذهب ور باندې اغیز درلوده او د دوی واکمنی سیستم چې وو هغه تیوکراسي وو یا دینی وو. په دې معنا چې په دغه واکمنی کې چې کوم کس واک ته رسېدی یا په دغه دوره کې چې څوک واکمن کېدی هغه دینی مشر هم وو. په منځنی واکمنی او انتر د امپراتوری ته دورې پورې د هیواد چارې هم د مذهب د لارې اداره کېدلې او په لرغونې واکمنی کې بیلابیل دینونه سره یو ځای او یو واحد دین منځ ته راغلی. همدارنګه دوی د بیلابیلو خدایانو څخه درې امونه جوړ کړل چې هغه د رب النوع امون و چې د عدالت، رښتینولي، د کایناتو د اخلاقو چارو ساتندوی ګڼل کېده. همدارنګه د اوسریوس یا د نیل رب نو چې هغه به د نباتاتو خدای ګڼل کېده. په همدغه وخت کې منځ راغلی چې بیا د منځنۍ واکمنۍ او همدارنګه د امپراتوري په دوره کې دین خپل ورستنی تکامل ترلاسه کړ او خپل ورستنی تکامل ته ورسېدی. مصریانو پر مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. دوی به د لمر، سپوږمۍ، د نیل او د ځینو حیواناتو عبادت به کوي. دغه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینو نور حیوانات د دوی لپاره ډیر سپیڅلي و، د هغو ډیر احترام نه کوي او د دوی د دغه د احترام په مخه بیا د دغه شیانو عکسونه جوړېدل یا د هغو مجسمې جوړېدلې او هغه به په عبادت ځایونو کې ایښودل، بیا به د هغه عبادت کوي. خو د دې تر څنګ دغه ټولو خرافاتو او شرک تر څنګ الله جل جلاله د توحید لارې ته خلک راوبلل او د دغه توحید لارې ته د خلکو د رابللو په مخه باندې پیغمبران راولېږل چې موسی علیه السلام او د هغه ورور هارون علیه السلام یې په مصر کې په پیغمبرۍ باندې مبعوث کړل، چې بیا موسی علیه السلام او همدارنګه دغه پیروان د الهي تعلیماتو په رڼا کې د ژوندانه او واحد خدای جل جلاله د عبادت بیرغ پورته کړي او دغه مهال بیا فرعون چې واکمن و د هغه سره نشته وکړه او فرعون ته ماته ورکړه او بریا یې خپل کړه. د شرک او همدارنګه د خرافاتو د فرعون د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې هم موسی علیه السلام پاتون وکړ او دغه پاتون په پایله کې بیا فرعون ډوب سو. هغه ماته ومنله، یعنی مات سو او د توحید دعوت یو ځل بیا خپل اخرنی پوړی ته یا خپل اخرنی مرحلې ته ورسېدی. د توحید دعوت سو او خلک مسلمانان سو. په دغه سیمه کې زیاتره په شروع کې مصریانو خپل مړی په ټوټو باندې ویشل، هغه به په قبر کې شودل، خو وروسته بیا دغه لار بدل کړل او د بدن د ساتنې په مخالفت لپاره چې دغه مړو بدن وساتي هغه بیا مومیایي کول تر څو د دې بدن دغه سالم پاتې شي او هغه شان یا هغه وسایل به ورسره ایښودل چې د دې په نظر دغه مړی دغه وسایلو ته اړتیا پیدا کیږي. نو د اړتیا وړ وسایل به د دې سره په قبر کې شول. رازو د مصریانو ټولنیز حالت، مصری ټولنې چې و هغه په واقعیت کې د څلورو طبقو څخه جوړه شوې و چې په هره طبقه کې افراد او د دغه طبقې په سر کې بیا فرعون ځای درلود، چې د دغه پوړو یا د دغه طبقو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول خلک د قانون په وړاندې سره برابر و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه شتون درلوده، یعنی اقتصادي اړخ توپیرونه موجود و. د شاهي کورنۍ د غړو څخه پرته د هیڅ تن ټولنیز موقعیت معلوم نه و، او عام غلامان او نوکران هم کولای سول چې د یوه ټولګي څخه بل ته پورته سي. غلامان هم په پیل کې په سختو کارونو باندې ګمارل کېدل، یعنی سخت وظایف هغو ته ورکول کېده چې وروسته بیا په عسکري خدمت کې هم شامل سول، او په ژوند کې بدلون راغلی چې بیا په پایله کې د غلامانو ټولګۍ هم په مکمل ډول د منځه ولاړه. په مصري ټولنه کې ښځو هم لوړ مقام درلود، تر دې چې فرعوني تاج او تخت هم ورسېدلې. په کورنۍ کې هم دننه ودونه ډېر رواج درلود، یعنی دوی کورنۍ ودونه کوله. د دغه رسم و رواج د مخه بیا فرعونانو د خپلو نږدې خپلوانو او د کورنۍ د غړو سره ودونه کول. د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم مصر ډېر پرمختګ کړی و. د دولتي ښوونځیو تر څنګ باندې خصوصي یا شخصي مکاتب او ښوونځي هم شتون درلوده، او د هرې ټولګۍ خلک به په هغه کې زده کړه کولای سوای. دا د دوی ټولنیز حالت و. رجو سوداق اقتصادي سیستم ته دا چې د مصر اقتصادي سیستم په څه ډول و. د مصر اقتصادي سیستم چې وو، یا اقتصادي بنسټ، په کرهنه او مالداري باندې ولاړ و، چې د کرهنې په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي وه. کرهنه ډېره پراختیا کړې وه او مځکې هم ښه حاصل ورکوه. بیا د هغه مهال د کلتور د مخې ټولې ځمکې چې وې هغه د فرعونیانو په ملکیت کې وې. د مالیه په مقابل کې هم پر خلکو باندې ویشلې وې، او د شلمې زیږدیزې پیړۍ څخه مخکې، یعنی د دغه پیړۍ څخه وروسته، بیا سوداګري هم ډېره پراختیا وکړه. اقتصادي بنسټ هم خپل اهمیت ترلاسه کړي، او اقتصادي بنسټ کې هم پرمختګونه رامنځته شول. د مصریانو د بهرني هیوادونو سره هم خپلې سوداګریزې اړیکې ټینګې کړې، او دغه سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړه، چې شوي سال په 3000 مخزیږدیز کال کې مصر ته د افغانستان د لاجوردو ډبرو رسېدل و، چې مصر ته د افغانستان څخه لاجورد ډبرې ورسېدلې، او دا د سوداګریزو اړیکو یوه ښه پراختیا وه. صنعت هم د مصر اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر ارزښت درلود، یعنی صنعتي برخه هم د مصر د هیواد اقتصاد سره مرسته وکړه تر څو اقتصاد پیاوړی سي. د دې تر څنګ بیړۍ جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، د ټوکرانو اوبدل، همدارنګه د ډبرو توژل، بیا هغه صنایع و یا هغه صنعت و چې ډېر خلک په دغه کارونو باندې بوخت و، او د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت درلودی، او د دغه پیسو په جوړولو کې مصر خپل نړیوال شهرت پیدا کړ. راځو د ادبیاتو برخو ته. مصریان لومړني خلک و چې هغوی هیروغلیف یا انځوریز لیک رامنځته کړ. مصري کاهنانو دغه لیک بیا د عبادتځایونو، ماڼیو او د فرعونیانو د مقبرو په اړوند مطالبو باندې د لیکلو په موخه باندې کاروي، او په خاصو او ځانګړو مدرسو کې هم زده کوونکو ته دغه لیک ورشوي، چې دغه هیروغلیف لیک څخه پرته بیا د دیموتیک په نامه باندې یو بل لیک هم رواج درلودی، چې هغه بیا د منځنۍ طبقې خلک او همدارنګه په سوداګري چارو کې دغه لیک څخه استفاده کېدل. کاهنان هم په مدرسو کې د اشرافو د زامنو په روزنه باندې، د بیلابیلو علومو په ښوونه باندې بوخت و، او په دغه مدرسو کې د پاپروس د کاغذ څخه ډیره ګټه اخیستل کېده. د هنر او معماری په برخه کې هم مصر ډیر پرمختګ کړی و، چې د مصر تمدن ته تر ډیره هغه کلتوري میراثونه شهرت ورکړی دي چې هغه د هغه وخت څخه راپاتې دي. دغه اثر د جملې څخه دغه اهرامونه، عبادت ځایونه، ځینې ماڼۍ، همدارنګه مجسمې او هغه انځورونه یا هغه شکلونه څخه عبارت دي، چې دغه اثر د هغه وخت د واکمنیو د لویي او پوهې څرګندونه کوي. او مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بېلګې دي، چې دغه اهرامونو سربېره عبادت ځایونه هم جوړ سوي وه، او دغه په شاوخوا کې د کاهنانو غلامان او کارکونکو چې هغه ځنګړي ځایونه شتون درلود او په دغه عبادت ځایونو کې د سپېڅلو څاروي مجسمې هم ایښول کېد. هغه څاروي چې د دې لپاره ډېر ارزښت درلود یا ډېر سپېڅلي وه او دوی به د هغه عبادت کول، د هغه مجسمې هم په دغه عبادت ځایونو کې ایښول او ستنې هم د دیني لیکونو او انځورونو څخه ډکې وې. راځو د فارس تمدن ته، چې د فارس تمدن څه ډول یو تمدن و. هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت ول او د هغو د خلکو شمیر زیات سو او د خلکو د شمیر د ډېرښت له امله د آریانا دننه ختیځ او لویدیځ ته دغه آریایان کډه سول، هغه خلک چې لویدیځ ته کډه سوه هغو بیا د فارس په شمال کې یا د اوسنۍ ایران کې میشت ول، هلته واوسېدل. د ماد او د فارس په نومونو باندې دوه د یوه مدنیت بنسټ کېښود چې د فارس د تمدن په نامه باندې بیا دغه تمدن شهرت لري. د دغه تمدن دین ترازو ده چې د شرک او خرافاتو د خپرېدو په شروع کې په پخواني فارس کې ځینې څاروي، ځمکې، اسمان، اوبه او د اور عبادت ډېر رواج و. د اور عبادت، د ستورو عبادت، همدارنګه په تېره بیا د لمر عبادت هم خاص ځای درلودې. د دې تر څنګ د پخواني فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه هم شتون درلوده چې دیني مراسم، دعاګانې، قرباني او داسې نور به په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې. وروسته بیا دغه عبادت ځایونه ودان سول چې په هغه کې بیا مجسمې شول کېده او خلک به د هغو عبادت کوي. اعلامیانو د مړینې څخه وروسته بیا پر ژوند باندې باور درلودې چې دوی د خپلو مړو سره خاورینې کوزې شخولې. د دې تر څنګ کانالونو څخه هم قبرونو ته اوبه ورتویول چې مړی یې تږی نه سي. او د زردشت په راڅرګندېدو سره بیا زردشتي مذهب د فارس دولتي مذهب سو او دغه زردشتي مذهب ډېر ارزښت پیدا کوي په دغه سیمه کې. رسو د هنر، صنعت او معماری برخې ته په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خچیزو، د خټینو او فلزونو شو په جوړولو، همدارنګه د مجسمې په جوړولو، د ډبرو پر مخ باندې د شکلونو یا د انځورو په کښلو باندې په دغه برخو کې ډېر مهارت درلودې. د مات خلک بیا خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول چې د دغه کلاګانو شاوخوا تاو راتاو دیوالونه او همدارنګه برجونه شتون درلوده چې د جګړو د میدانونو په څیر د هغو څخه ګټه اخیستل کېده. هغه منشي واکمنان هم د خپل ځواک د شولو په موخه د خپل ځواک وښوي، ډېرې مڼیانې ودانې کړلې چې د هغو د جملې څخه یو هم د جمشید تخت. د جمشید تخت هم د هغه شکولو او شایسته ماڼۍ مجموعه ده چې د هخامنچیانو په واسطه جوړه سوې ده. داریوش بیا دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړی. کله چې داریوش واک ته ورسېدی بیا دغه د جمشید تخت د ماڼۍ سوه او د هغه د جوړېدو لپاره بیا د ټول هیواد څخه زیاتره هنرمندان په کار باندې وګمارل تر څو دغه ماڼۍ ښه جوړه کړي. او د دریوش څخه وروسته بیا ټولو هخامنچي واکمنانو په دغه ځای کې ماڼۍ جوړې کړلې. او په دغه سیمه کې هر کال د نوروز جشن، د نوروز د جشن مراسم ترسره کېدل چې د مختلفو ولایتونو څخه خلک ورته راتله، استازي ورته راتله او د ځانونو سره به یې ښکلي سوغاتونه هم راوړل. د دې تر څنګ د یوناني سکندر د راتګ سره دغه تخت چې کوم ارزښت درلودې د هغه ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او زیاتره ودانۍ هم زیانمنې سولې او تاوان ورته ورسېدلې. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د فارس د تمدن، همدارنګه د مصر د تمدن په هکله معلومات لاسته راوړل. د مصر د تمدن، د هنر، د معماری، همدارنګه د هغه د دین، د ټولنیز او اقتصادي حالت په هکله وپوهېدلو. دا چې د مصر د تمدن یا مصریانو څه ډول دین درلودې د اسلام څخه مخکې او څه ډول ټولنیز او اقتصادي حالات یې درلوده، د دې تر څنګ د فارس د تمدن په هکله هم وپوهېدلو چې فارس تمدن ټولنیز حالات څه ډول و، دوی پر کومو دینونو باندې باور درلودې. د دغه موضوعاتو اړوند باندې لازم معلومات موږ او تاسو لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کری جی زندگی دا خار کے روان سزمادا سر سریدا خار کے روان قاتل خبر تھی جی زندگی دا خار کے روان جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کی نا بلخوا سند رے ہوا شکیلا خار کے روان قاتل خبر تے جی زندگی دا خار کے روان